بلې فرشته جان، تاسو ستړي مشي؟ د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاګرتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د امریکا متحدو ایالتونو د بوئنګ 727 ماکس 8 الوتکو الوتنې ودرولې. خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاګرتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل
ایالات متحده هم با اندونیزیا به خاطر از اینکه زمینه سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم
د امریکا متحده ایالاتونو هم له اندونیزیا سره د دې لپاره خبرې کړې وې چې د افغان سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. اندونیزیا په خپل هم وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو کوربه شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو ډډه کړې، خو یو شمېر افغان چارواکي هیله مند دي چې دا خبرې به په جاکارتا کې وشي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرایه رئیس د بلخ په دولتي ادارو کې د وروستیو تبدیلیو په خاطر مرکزی حکومت خبرداری ورکړ. عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې د خپلو پلویانو غونډو ته وویل موږ د خپلو خلکو د حقونو لپاره د دې کمزوري حکومت چې څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی دغه تغییر او تبدیل نه منو که حتی بحران رامنځته شي او جګړه وشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې د بلخ امنیه قمندان د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره د توافق له مخې ټاکل شوی او اوس مرکزي حکومت غواړي چې د هغه پر ځای بل څوک وټاکي. له دې مخکې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه څو کلونه دنده ترسره کړې وه. په وروستیو کې د بلخ د امنیې قمندانۍ، عامه روغتیا ریاست، د ښاروالۍ معاونیت او د حیرتان بندر ریاست ته نوي کسان معرفي شوي دي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د ممبئی سمندر غاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې چې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه اخیستې وه، افغان جنرال کونسل نسیم شریفي وویل چابهار تر دې وروسته یو خیال نه دی، دا لاره په حقیقت بدله شوه او افغانستان اوبو ته مستقیم لار پیدا کړه. دا صادرات 15 ټنه ترسیږي چې 100 ټنه خوراکي مواد او 440 ټنه شو کاڼي ټالک دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښکاره کړې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان صادرات 2 برابره شي او $2 میلیارد ته به ورسیږي. د افغانستان او د ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړ. تر هغه وروسته یې تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالۍ وکړه چې دا لوبه یې بایلو. د سبنۍ لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له ایرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د 20 اوورونو 3 لوبې وکړې چې 3 سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 په وړاندې مساوي شوې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پریکړه لیک پرون د 45 موافقو د 46 مخالفو رایو په نتیجه کې تصویب شو. تصویبېدو ته یې د دې 100 کسیزې جرګې د 150 سناتورانو رایې په کار وې. په دې جرګه کې 53 جمهوري غوښتونکي، 45 ډیموکرات سناتوران او 2 هم خپلواکه سناتوران دي. او جمهوري غوښتونکو سناتورانو هم د دغه پریکړه لیک په پلوي رایې ورکړې. دغه پریکړه لیک به اوس د اساس جرګې ته چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي استول کېږي، او ډېر احتمال شته چې دا جرګه هم تصویب کړي. له هغې وروسته به سپینې ماڼۍ ته استول کېږي چې ویل کېږي ولسمشر ډونالډ ترامپ ښایي ویتو کړي. د جګړې د ځواک دغه پریکړې لیک په دغه کړکېچ کې چې ډېر یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي، د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوئینګ 727 ماکس 8 الوتکو الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د مارچ په 3 د ایتوپیا هوایي چلند یوه بوئینګ 327 ماکس الوتکه 8 الوتکه نسکوره شوه او ټولې سورلۍ ووژل شوې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل د خلکو د خوندیتوب لپاره د اروپایي هیوادونو په څیر د دې الوتکو پر الوتنو بندیز ولګول شو. کاناډا هم پرون د دغو الوتکو الوتنې بندې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې د اندونیزیا د هوایي شرکت ورته یوه الوتکه غورځېدلې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په یوه بل 43 میاشتنی حبس محکوم شو. له دې مخکې یوې بلې محکمې دی په 43 میاشتې بند محکوم کړی و چې په دې ډول به د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر 1.5 کاله په زندان کې پاتې شي. ښاغلی ترامپ پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل:
I feel very badly for Paul Manafort, and you know, he worked for Ronald Reagan very successfully. He worked for
زده پاول منافورت لپاره خوښینم. زه په هیګم چې د رونالد ریګن لپاره په ډیر برلیټوب کار کړی او د جان مکن لپاره کار کړی او د باب ډول لپاره او ډیر نور لپاره ډیر کلونه کار کړی. دا بد وضعیت دی. پاول منافورت په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشري کوله. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم واورېدي، ازادي راډیو وبخښئ ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلني راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت خرابېدو مسؤل بللي. په دې راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو په تېره بیا د ایران د بشري حقونو وضعیت هم ناوړه بلل شوی دی.
Last year the regime killed over 20 people and arrested thousands without due process just for protesting for their rights.
و بوری چه د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملی اداره پرون په افغانستان کې د احصایه لومړی شمیره خبرې کړې. د دې ادارې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې 1,000,000 نفوس لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو.
یو خ جای و چمن حضوری دا اردو و دونه منظم لوک سخکاره کیده چنده سید خوخیدن.
د کابل د چمن حضور په پاړه مو د جون پشیبو اونیس پروگرام کې کتنه کړی ده. دغه راز د ازادي راډیو په بلې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو هم د خزو وضعیت ته پام اړولای دی. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه او واضح اوریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه خبر کړی دی، په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو، په زندانونو کې د خلکو د شکنجه کولو او د بیان د ازادۍ او د محدودیتونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د 2013 میلادي کال په ترڅ کې دغو او یو شمېر نورو سرغړونو ته په دې راپور کې اشاره شوې ده. تفصیل احمد شي براوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر میلادي کال هم حکومتي ځواکونو او هم طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه کړي دي او هدفي وژنې یې کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یوناما راپور ته هم اشاره شوې ده چې ویلي و 15 په سلو کې ملکیان د حکومت مخالفو وسلوالو له لورې د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې طالبانو او داعش بیا د ماشومانو په وسیله ځان وژونکي بریدونه کړي، کم عمره کسان یې خپلو لیکو ته جذب کړي، همداراز حکومت مخالفو وسلوالو خلکو ته ګواښونه کړي، غلاوې یې کړي، خلک یې اختطاف کړي، پر حکومتي مامورینو یې حملې کړي او پر بهرنیانو او روغتیایي کارکوونکو یې بریدونه کړي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلي، خلک یې عمدن پټ ساتلي. د خلکو د پټ ساتلو په برخه کې د حکومت مخالف او وسلوالو په ارتباط د طالبانو له لوري په کابل کې د امریکایي پانتون د هغو دوو برمته شویو استادانو قضیې ته اشاره شوې ده چې په 2014 کال کې اختطاف شول او تر اوسه ترې تم دي. د خلکو د شکنجې په ارتباط د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د جون د میاشتې راپور ته اشاره شوې ده چې دې کمیسیون له 421 زندانیانو سره مرکې کړې دي او د دوی 9 تنو دې کمیسیون ته ویلي وو چې له دوی سره زور زیاتی شوی. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې عمله په ډېرو مواردو کې خلک دودیزې قضا ته مخه کوي. د شزینه قاضیانو د کمبود مسله هم یاده شوې او د افغانستان د ټولو قاضیانو لشمیره چې 2122 تنو ته رسیږي یوازې 244 تنه ښځې دي. په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې ډېرې ښځې د دود دستور لپاره له اوسنیو محکمو چې نارینه پکې ناستي استفاده نه کوي. په راپور کې د طالبانو، داعش او نورو حکومت مخالف او وسلوالو له لورې شکنجو ته هم اشاره شوې ده چې د خلکو سرونه یې خوڅ کړي، سنګسار کړي دي او د مثال لپاره یې د طالبانو له لورې د سرپل په کوهستان ولسوالۍ کې د یوه کس سنګسار ته اشاره کړې او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش له لورې د یوه 12 کلن د سر غوڅولو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د بیان د ازادي په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي پاتې دولت لپاره پر خبريالانو فشار راوستي دي، خو په کابل کې بیا خبريالان آزاد پاتې شوي دي. خو د کابل د اپریل 10 پیښه ته اشاره کړې ده چې په کې په ششترک سیمه کې په 2 پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبريالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون 9 افغان خبريالانو وشل شول. په دې راپور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې راپور ته اشاره شوې ده چې لیکي د 2013 په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبريالانو د وژلو، ځورولو، تهدیدولو او نیولو 9 پیښې ثبت شوې دي او د طالبانو او داعش له لوري د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې د وړم کال په پرتله له خبريالانو سره خشونت او یا په سلو کې زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور تیر شپه خپور شو او په دې ارتباط تر اوسه د افغانستان حکومت خپل نظر نه دی څرګند کړی.
و مورد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللی دي. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اثر منشي ځانګړي استازي تدامیچي او ماموتو هم د تېرې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ځانګړی شوی و، په افغانستان کې د جګړو ستر قربانیان افغان ماشومان وبلل. هغه وویل تېر کال د ملکي تلفاتو له پلوه افغانستان تر ټولو خونړی کال و.
Also alarming is the impact of the conflict on Afghan children. Last year, the number of children killed in the conflict reached a record high.
تدامي چې وویل چې تیر کال د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه او د افغان ماشومانو تلفات هم بی ساري و. له 900 زیات ماشومان وژل شوي. ماشومان د غرض د جګړې د ښکېلو ډلو له ګواښونو سره هم مخامخ دي چې دوی خپلو لیکو ته جذبوي. د افغانستان د احصایې او معلوماتي ملي ادارې پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نفوسو رسمي شمیرې په ډاګه کړې. د ملي ادارې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان ژوند کوي. د اقتصاد وزارت ویلي چې د دغو شمیرو له مخې به هیوادوالو ته د کار او دغه راز تشبثاتو زمینه برابره او ښه خدمات به ورته وړاندې کړي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه احصایه په څه ډول او ترسره شوې او له کومو میتودونو کار اخیستل شوی دی. له دې مخکې هم ډېرې احصایې شوې، خو د افغانستان د احصایې او معلوماتي ملي ادارې ویلي چې مخکېنۍ ترسره شوې سرویګانې ټولې یا احصایې غلط دي. نور حالې د فیروز عزیزي په راپورټ کې.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په لومړي ځل د دغه هیواد د نفوسو رسمي شمیر په ډاګه کړ. د دغه ادارې مرستیال حسیب الله موحد د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوسمهال د دغه هیواد د نفوسو شمیر کره معلوم شوی او تر دې وړاندې خپرې شوې شمیرې ناسمې دي.
په ټوله کې د افغانستان نفوس تر دغه کاله چې موږ او تاسې وروستۍ ورځې تېروو، یعنې په 1409 کال کې 1.6 میلیونه دی، چې 15.4 میلیونه یې ښځې او 14.1 میلیونه یې نارینه دي.
دغه ادارې دا هم وویل چې د افغانانو د کره شمېر معلومولو لپاره به له دوی وروسته د هیواد وګړو ته د تابعیت کارتونو او د تذکرو ویش هم دوی پر مخ وړي، ځکه د نفوسو د ثبت اداره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره مدغم شوې ده. د دغه ادارې په خبره په 1903 لمریز کال کې هم د بون ناستې د پریکړې له مخې د افغان وګړو سرشمېرنه شوې وه، خو د امکاناتو د نه موجودیت له امله کرانه وه. تر دې وړاندې هم د افغانستان د نفوسو د شمېر په اړه د بېلابېلو ادارو له لوري سروې او شمېرې خپرې شوې وې، خو اوس د دغه هیواد د احصایې او معلوماتو ملي اداره دغه خپرې شوې شمېرې کرانه بولي او وایي چې دا مهال په نوي ریال ټایم سیستم سرشمېرنې کوي. که څه هم په دغه کلنۍ خپره شوې احصایه کې د کار او فقر د کچې په اړه څه نه دي راغلي، خو څو میاشتې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي و چې د دغه هیواد 45.1% خلک د فقر کرښې تر لاندې ژوند کوي او 20.2% په شرایطو برابر خلک وزګار دي. له دې سره د اقتصاد وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خوښي وښوده چې د نفوسو د کره شمېرو په معلومېدو سره به د کاري زمینې د رامنځته کېدو تر څنګ د نړیوالو مرستو کچه هم څرګنده شي.
د دغو شمېرو او احصایو د پریکړو په اړه باید زیات دقت وکړو. په هر هیواد کې چې د خلکو شمېرې زیات وي، باوري وي او د لاسرسي وړ وي، د کار او تشبثاتو کچه یې هم لوړه وي، یعنې د پانګونې او د تشبثاتو د زیاتوالي او د کره شمېرو ترمنځ یو ډېر نږدې او مستقیمه اړیکه هم موجوده وي.
ایجاد تشبثات و ارقام دقیق و قابل دسترس بسیار زیاد مستقیم است.
له دې سره د غیدارې په بیلابیل برخو کې د ټول افغانستان په کچه د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم معلومات شریک کړل چې په ځینو برخو کې پرمختګونه، خو یو شمېر نورو برخو کې بیا لا هم ستونزې موجود دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه فانان په ژبې و په قام و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو موضوع څیړو. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ پنځم دور یا پنځم پړاو خبري د تېرې سیشن بې پورې پای ته ورسېدې. دغه ورځ دواړو لورو په تیله ده چې د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ کې بیا په قطر کې سره وګوري. د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د قطر وروستیو د سولې خبرو ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره کتنه کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویورک تایمز ورځپاڼې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ وروستیو خبرو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په دغو خبرو کې توافق نه دی ترلاسه سوی، خو دوو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې یو اخري توافق ډیر نږدې دی. په مقاله کې راغلي په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به د تروریستي حملو لپاره استفاده نه کیږي. د طالبانو ژمنه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د چارچوب له مهمو ټکو څخه کېدای سي. نیویورک تایمز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه لیکلي چې د سې شنبې په شپه یې واشنګټن ته پرواز وکړ چې له طالبانو سره د پنځم پړاو خبرو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته جزئیات ورکړي. مقاله د ښاغلي خلیلزاد له قوله لیکلي چې وایي یو شمیر پرمختګونه یې کړي او د هغو مسایلو چې ډیر پیچلي او ستونزمن دي په اړه د یو بل د درک کولو په خاطر یې مفصلې خبرې وکړې. نیویورک ټایمز د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی له قوله لیکلي چې امریکا د طالبانو له ژمنې رضایت ترلاسه کړی چې وایي د افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر وړاندې نه کارول کیږي. بل لور ته طالبانو له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه له افغانستانه په شپږ میاشت کې وباسي، خو امریکا د درو کلونو پر مهال د وتلو ټینګار کړی دی. نیویورک ټایمز دلته لیکلي چې تر پسرلي مخکې چې جګړه زیاتیږي یو واضح توافق ته رسیدل د اندېښنې زیاتې کړي چې داسې نه وي یو بل خونړی کال مخې ته وي. ورځپاڼې شمیرې خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر 100,000 زیات افغانان، 2,400 امریکایان او تر 1,000 زیات د نورو هیوادونو وګړي وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان ښځو پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یو څو میاشتې مخکې په فاریاب ولایت کې طالبانو یوه ښځه چې د فارمسي محصله وه پر لاره راوګرځوله او ورته یې وویل چې زده کړې پرېږدي، کنې کور ته به یې اور ورته کړي. د مقالې په وینا د ښځې او نورو ښځینه محصلینو له بیرې د طالبانو دا غوښتنه ومنله. مقاله په همدې ولایت کې په ورته وخت کې یوې بلې پیښې ته اشاره کوي چې طالبانو یوه بله ښځه هم پر لاره راګرځولې وه او ورته یې همدا خبره کړې وه، خو دې ښځې ورته ویلي وه چې که د دوی میرمنې او میندې ناروغې سي ښځینه ډاکټرې ته به یې اړتیا وي. سختریزو دې ښځې ته اجازه ورکړې وه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. واشنگټن پوسټ لیکلي دا دوی کیسې ښیي طالبان چې تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري هغومره ظالمان نه دي لکه په 1990 لسیزه کې چې یې واک درلود، او ښځې به یې وهلې او نارینه ته به یې یو نه بل ډول سزا ورکوله. مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرو ته اشاره کوي او لیکي چې افغان ښځو په بیلابیلو مواردو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که طالبان یو ځل بیا واک ترلاسه کړي دوی به یو ځل بیا د کار او زده کړو اجازه ونه لري. مقاله یادونه کوي چې طالبانو ویلي له اسلامي قوانینو سره سم به د ښځو حقونه خوندي وساتي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د دوی دا خبره څه معنی، او نه یې هم تر اوسه له افغانانو سره د مذاکراتو خبره منلې ده.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. په دې وروستیو کلونو کې په سلګونو زره افغانان له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي او ډیرو هم ځانونه اروپا ته رسولي. په اروپایي هیوادونو کې هم ډیر افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې غړي وایي چې دوی په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره د حقوقي مرستې تر څنګ د افغانانو په منځ کې د یووالي او اتفاق لپاره ملي او کلتوري ورځې هم لمانځي. اسمت سروان د دې ټولنې له غړي رحیم الله ورین سره مرکه کړې او لومړی په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې د جوړېدو د هدف او د فعالیتونو په اړه پوښتلی دی. هغه وایي
یوازنی هدف خو هغه دا ده چې دلته د افغانانو هغه سخت اولینی مشکلات دوی دلته راسیږي، د پناهندګۍ کیچونه ورکوي. دغه د افغانستان تاسو خپله پوهېږئ چې د تذکرو سمې پېژندپاڼې لږ مشکل دي، دلته دوی نه پوهېږي دغه برخې کو سره مرسته کوي، ترجمه ورته کوي، دغه د پناهندګۍ کیسونه چې ورکوي څنګه منظم کیس ورکوي، هغو ته دوی بالاخره په هغه کې مشکل پیدا نه کړي، د څارنوالانو په مخ کې دوی دفاع وکړی چې دي، او نور هغه کسان چې مثلا دلته پاریس ته راځي دلته دوی ناروغي کنه په اولی حالتو کې پرار کې دوی ناروغي پیدا شوی، هغه د فلو لاندې په یخ او په دیل کې ژوند نشي کولای. لومړی په اولنی هغه کې د سوشل لپاره د ځای ورکي دوايي ورته کوي درملنه کوي، نو دغه سي د څو نمونی مثالونه دي چې تاسو ما درکل دغه شپږ میاشتو کې تقریبا نمدغه ټولنې تر 200 زیات کسان په بیلابیلو برخو کې په دندو ګمارلې دي او د ښایت لري.
دا ټولنه په خپل د حکومت له لوري حمایه کیږي او خلک مالی مرسته ورسره کوي،
هغه کسانو لخوا ملاتړ کیږي مالی چې په دغه ټولنه کې راغونډي او پکې فعال دي. دوی هر میاشت هغه مالی برخه چې دا هغه حساب کوي او کومي د میاشت په اخر کې کوم لګښت کوي بیا دا مو ځوانان لخوا چې دغه ټولنه کې فعالیت لري دغه لخوا له شخصي جیبه په کې مصرف کیږي او تر اوسه پورې نه کوم عاید لرو او نه له موږ سره حکومت مرسته کړې ده.
تاسې یادونه وکړئ چې ستاسو ټولنه له نویو افغانانو سره چې نوي مهاجر شوي دي د دوی په قضیو کیسونو کې مرسته کوي. یو شمېر افغانان چې له مخکې نه هلته اوسي هغوی بیا کله چې دوی ته غم پیښ شي یا یې څوک وفات شي د جنازې او فاتحې په مراسمو کې مرستې ته ضرورت لري، خصوصا کوم ځایونو کې چې ټولنې نشته هلته د دوی دا مشکل ډېر زیات وي. تاسې په دې برخه کې هم کومک کوئ؟
بلې، دا په مجموع کې د افغانانو د غږ اوچاتولو ځای ده او له هغو سره د مرستې د لاسنیوي ځای ده او په همدغه هدف دا ټولنه جوړه شوې ده. زه تاسو ته یو ښه مثال در کوم. تقریبا یو نیمه میاشت مخکې دلته یو کس زموږ د افغانستان و د ننګرهار ولایت و د پناهندګۍ کیسې د فرانسې حکومت ته سپارلی و خو تر اوسه پورې تر کوم ځواب نه و ترلاسه کړی. د کوم ناروغي درلوده دی وفات شوی و. همدغه زموږ ټولنه وه چې دغه کس یې په خپلو شخصي پیسو موږ ورته پیسې راجمع کړې او دغه کس هم خپلې کورنۍ ته په افغانستان کې وسپاره. څو جنازې تر اوسه دغه شپږ میاشتې کې انتقال کړي دي. خو موږ په مجموع کې یوازې د جنازو د انتقال لپاره ټولنه نه ده، په مجموع کې دا د افغانانو د ښه پرمختګ و د یووالي او د لاس دلیدا او له دوی سره د بیرابیرو کې د مرستې او د د ښه ژوند او سهولت لپاره دا ټولنه جوړه شوې ده.
نو چې د یووالي هدف هم لري، نو د افغانانو ځینې ځانګړي ورځې، کلتوري ورځې یا ملي ورځې هم تاسو لمانځئ؟
بله، موږ دغه تیر کې د افغانستان خپلواکۍ ورځ موږ لمانځلې ده. په موږ سره د سفارت سره کې ارتباطات لرو، سفارت کې چې ځینې غونډې کېږي له هغو سره په هغه کې فعاله برخه اخلو. نوی کال روان ده په افغانستان کې څو ورځې وروسته ده، نو په دې اړه هم دا روانه یک شنبه موږ غونډه لرو. په دې غونډې کې بس کېږي په دې باندې څنګه د نوي کال ورځ لمانځو.
په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې غړی رحیم الله اورینو چې وایي په فرانسه کې له میشتو افغانانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي. فرانسه هم هغه هیواد دی چې د اروپایي هیوادونو په ډله کې ډیر افغانان ورغلي دي. یوازې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چې وینو شپېته زره افغانان د هیواد ته ورغلي، له هغه وروسته هم د افغانانو بهیر نه دی درېدلی او پر فرانسې سربیره جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته هم د افغانانو بهیر روان دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د افغانستان د بشري وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور جزئیات واورېدل. په دغه راپور کې دغه راز ایران، پاکستان، ترکمنستان او روسیه په کور دننه او ایران او روسیه له کوره بهر له ګڼو جدي بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي دي. تفصیل له احمد شبراورو.
د راپور له مخې ایران په خپله خاوره کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوي ورکړي دي چې له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. خلک وشلي له قانوني اصولو پرته نیولي، تریتم کړي دي او شکنجه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون چې کله دا راپور وړاندې کاوه، ایران یې د بیلګې په ډول یاد
کړ.
هیله مې دا وه چې ووایم په دې سژني راپور کې د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت لایب خالي و او ښه سوی دی، خو داسې نه ده. مثلا په ایران کې تیر کال رژیم 60 تنه ووژل. په زرګونو کسان یې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوله پرته له محاکمې ونیول. رسنۍ یې د مظاهرو د خبر له ورکولو وګرځولې. دا د هغې بې رحمۍ ادامه ده چې د ایران رژیم له څلور لسیزو راهیسې د دې هیواد پر خلکو تحمیل کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم له بشري حقونو څخه په 2013 کال کې په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور لمخې په پاکستان کې په 2013 کال کې خلک له قانوني اصولو پرته وژل شوی، شکنجه شوی، نیول شوی، زندانی شوی دي. همدارس په دې هیواد کې د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوی دي چې په دې ترس کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دي. د افغانستان د بل ګاونډي ترکمنستان په برخه کې بیا په راپور کې پر دې انتقاد شوی دی چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، غیر قانوني توقیف شوي، د سیاسي مخالفت له امله زنداني شوي، فساد پکې پراخ دی او نه پکې آزاد او شفاف انتخابات شوي او نه هم ادیانو ته ازادي ورکړل شوې ده. همداراز پر غونډو او لاریونونو بندیزونه لګېدلي دي. په دې کلنی راپور کې د سیمې د هیوادو په ترڅ کې د روسیې په اړه راغلي دي چې د دې هیواد چارواکو یا له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او یا یې هم برخه پکې اخیستې ده. په راپور کې په روسیه کې له قانونه پرته قتلونه یاد شوي، د خلکو تری تم کېدو ته اشاره شوې، له قانون پرته د خلکو د نیولو خبره شوې او ویل شوي دي چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپل شوې ده. له روسیې بهر د سرغړونو په لړ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه یاده شوې ده چې روسیې اعلان کړی ده. د روسیې متحد هیواد بلاروس هم له بشري حقونو څخه پر سرغړونه تورن شوی او پر راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، په غیر قانوني ډول زنداني شوي او له قانوني چوکاټونو د باندې د خلکو پر شخصي حریم تیری شوی او د بیان پر ازادیو محدودیتونه لګیدلې دي.
بیا په مخ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسود سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا په خپل وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. تر اوسه وسله والو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د افغانستان او د آیرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکو کې پکې برلاسي دي، هغه پرېکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د امریکا متحدو ایالتونو د بوینګ 727 ماکس 8 الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې د ایتوپیا هوایي چلن یوه بوینګ 327 ماکس 8 الوتکه په تېره اونۍ نسکوره شوه او ټولې سورلۍ وژل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورد په یو بل 30 میاشتنی حبس محکوم شول دي. مخکې یو بل محکمې دی په 30 میاشتنی بند محکوم کړی او په دې ډول به د ولسمشر شم د انتخاباتي کمپاین خوانی مشر ونیم کال په زندان کې تیروي. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیزې خبرونه درته خبرو.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو و دونه منظم لوکس ښکاره کېده چنده سیده خوښیدنو.
د کابل د چمن حضوري په باب مو د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې خبرې کړې. د غراز د اساسي بشري حقوقو په بل اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. د دې پروګرامونو د اوریدو بلنه درکو، خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه را اخلو چې د افغان بي سي ماته سوا اتل شمیرې لارې مو را استولې دي. د پکتیا له زازی آریو بولس ولی څخه فضل کریم درویش لیکلی چې د قطر پر راتلونکو خبرو کې باید د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ د اوربند په اړه بحث وشي تر څو د یوې تلپاتې سولې څخه برخمن واوسو. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي تر څو چې اوربند ونه شي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسلوال طالبان باید اوربند وکړي. نبیل صافی له کونړ لیکلي افغان ولس د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوي او د یوې پایدارې سولې غوښتونکی دی. شفی جان زدران د نادرشاه کوټ له ولسوالۍ څخه لیکلي اول د افغانانو وینې تویدل بند شي، د اوربند جدي ضرورت دی. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت دواړه باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او که یې ونه کړي
دی ولس له خبرګون سره به مخامخ شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم محروم رو درته لولو. دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقوقو
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د مارچ پاتمې خبرې کوو، دا چې ولې دغه ورځ د ښځو ورځ بلل کیږي یا دوی ته ځانګړې شوې ده، او آیا دغه ورځ چې په کوم ډول په افغانستان کې نمانځل کیږي دا به د ښځو په ژوند کې څه تغیر راولي کنه، او په همدې مناسبت یا بهانه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برابرۍ هم خبرې وکړو. د خبرونې میلمانه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې مشره غلې حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته راغلاست وایم که درته وای چې ولې دغه یو ورځ د ښځو په نوم نومول شوې ده.
هیواد صاحب ډیره زیاته مننه. تر ټولو د مخې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او بیا د افغانستان ټول مبارزو ښځو ته د دې ورځې مبارکي وایم. انشاءالله چې بعد له دې به له دې ورځ نه د یو فرصت په توګه استفاده وسي چې موږ کوی سو په هغې ورځ کې منسجم او متحده حرکتونه ایجاد کړو، تر څو د هغه په اساس باندې موږ کولی سو چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو. او راځو دې ته چې د مارچ اتمه ولې د ښځو د نړیوالې یووالي ورځ په نوم یادیږي. په دې اړه باید وایو چې دا ورځ په تصادفي توګه د ښځو په ورځ نه ده نومول شوې، بلکې د دې تر شا یو سلسله حرکتونه او یو سلسله مبارزې وې د ښځو د دوی د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره، چې د هغې په اساس باندې دا ورځ رامنځته شوې او دا ورځ خاص ښځو ته اختصاص شوې ده، تر څو په دغه ورځ باندې ښځې سره یو ځای سي او خپل هغه مشکلات او هغه اعتراضونه چې دوی لري هغه څرګند کړي او د خپلو د حقونو د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي. د دې ورځې د تاریخچې په اړه باید وایو چې په لومړی ځل د 1850 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د نساجۍ د کارخانو یو تعداد ښځو سره یو ځای سولې او دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړنې لپاره تظاهرات وکړو، او غوښتل د دوی هغه اساسي غوښتنې دا وې چې دوی برابر معاش ته لکه سړی غوندې لاسرسی پیدا کړي، او دا چې دوی د رای ورکولو حق پیدا کړي، او بل دا چې د دوی هغه د کار شرایط بهبود پیدا کړي. چې دغه مبارزه کله چې شروع سولې دا په لومړی ځل کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخ سولې، او په یو توګه باندې دا مبارزه سرکو د هغې تر شا بیا په 1900 کال کې بیا هم د امریکا د نساجي کارخانو ښځې یا هغه کارګري ښځې چې د امریکا په کارخانو کې کار کول دوی سره یو ځای سولې، او د دې لپاره چې د کار ساعتونه کم کړي دوی بیا هم یو سلسله مبارزې پلار واچولې او تظاهرات یې وکړو، غونډې یې جوړې کړې، چې دا حرکت بیا هم د پولیسو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ سو او ډیر زیات یعنی موثر واقع نه سو. اما د دې حرکتو ترڅنګ په ټوله نړۍ کې دې حرکتو یو الهام ایجاد کړو نور ښځو ته، او دې پر دې سولې چې سره یو ځای سو او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. چې په لومړی ځل په 1910 کال کې د کوپنهاګن یا د دنمارک د کوپنهاګن ښار د سوسیالیستانو کنګري د مارچ اتمه د ښځو د یووالي ورځ په نوم باندې یا د ښځو د مبارزاتو د نړیوالې ورځ په نوم باندې تصویب کړه.
په کوم ډول چې دلته نمانځل کیږي آیا دا به د ښځو په ژوند کې کوم تغیر راولي کنه؟
دا ورځ د ښځو د هغه مبارزاتو په اساس باندې چې دوی د خپلو حقونو لپاره قرباني ورکړې خپل غږونه یې اوچت کړل، دا ورځ د دوی په نوم باندې ونمول شوه. یعنی د دې تر شا ډېر زیاتې مبارزې ولې چې هغه د دې باعث وي چې ښځې وتوانېږي چې یو ورځ خپل ځانو ته ځانګړې کړي. اما راځو افغانستان ته. له نیکه مرغه باید وایي چې په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل کیږي، او اکثریت دولتي یا خصوصي ارګانونو کې ښځو ته د احترام د قیلیدو په اساس باندې دا ورځ لمانځي، د غونډو په جوړولو باندې یا هم د توفو پور کولو باندې ورځ لمانځل کیږي. دا ښه ده چې موږ دا ورځ ولمانځو پر دې چې دا د ذهنیتونو د تغیر سبب کیږي. اما بیا هم دغه غونډې چې جوړیږي هغومره موثرې نه سي واقع کېدای. دا چې ولې زموږ پر دې چې په افغانستان کې داسې متحد او منسجم حرکتونه چې هغه استراتیژیکې برنامې ولري د ښځو د حقونو د دفاع په خاطر باندې او یا هم ښځو ته د هغوی د حقونو د ورکولو د زمینې برابرولو په اساس باندې داسې حرکتونه نشته. دا پر دې چې په افغانستان کې ښځې اکثرا د هغه ټولنیز فرهنګ د تحصیل لاندې دي او یا هم هغه سیاسي نظامونه چې دي هغوی ښځو ته دا فرصتونه نه دي برابر کړي چې ښځې وکوای سي د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره خپل غږونه اوچت کړي. نو پر دې اساس باندې موږ باید کوشش وکړو چې له دې ورځې څخه صرف د غونډو په لمانځلو څخه او یا هم د توفو پور کولو سره او یا توفو اخیستلو باندې ونه لمانځو او صرف په دې اکتفا ونه کړو چې موږ یوه غونډه راته جوړه سي او توفې په هغې کې واخلو، بلکې باید موږ کوشش وکړو چې له دې فرصت نه استفاده وکړو تر څو موږ منسجم حرکتونه جوړ کړو، د ښځو اتحادیې جوړې کړو چې هغه منظمې برنامې ولري، ستراتیژیکې برنامې ولري چې د هغې په اساس باندې موږ وکولای سو موږ افغانانی ښځې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره مبارزه وکړو او هغه حقونه لاسته راوړو. ځکه چې موږ نسو کوای صرف د ښځو وضعیت په کابل کې، هغه وضعیت چې ګټ زنه وم چې په کابل کې هم ښځې ډېر زیات ښه وضعیت لري، اما هغه له کابل سره مقایسه کړو، بلکې که موږ لرې پرتو سیمو ته ولاړ سو هلته ښځې د تعلیم تربیې حق نه لري، ښځې د صحت حق نه لري، ښځې د ولادتو په وخت کې حتی ډاکټر ته لاسرسی نه لري، د ولادتو په وخت کې وقفې په نظر کې نه نیول کېږي، اکثرا ښځې د ولادتو په وخت کې خپل ځانونه له لاسه ورکوي، بدر کول اوس هم شتون لري، ماشومتوب ودونه اوس هم شتون لري، چې دا ټولې د دې سبب کېږي چې ښځې خپل حقونو ته لاسرسی پیدا نه کړي. او بل دا چې ښځو ته زموږ په ټولنه کې هغه برابر فرصتونه هم تر اوسه لا نه دي مساعد شوي. که په کابل کې موږ وایو نجونې مکتبونو ته لاسرسی لري، اما په ډېری سیمو کې اوس هم نجونې مکتبونو ته لاسرسی نه لري، د دې فرصتونه نشته ورسره چې دوی ځان باندې کار وکړي او ظرفیت سازي وکړي پر ځان باندې. نو باید ښځې کوشش وکړي چې له دغو مناسبتونو څخه استفاده وکړي د خپل غږ د اوچتولو لپاره او د خپلو حقونو څخه د دفاع په خاطر باندې.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا مبارزه له داسې یو ځیره پیل شوه چې هلته ښځو ته حقونه نه ورکول کېدل. که راشو خپله په افغانستان کې دغه مسله وګورو چې څومره ښځو ته یې حقونه ورکړل شوي دي، آیا له نارینهو سره د دوی حقونه برابر دي نه دي؟
باید وایو چې په افغانستان کې نه، تر اوسه پورې ښځې هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سي یا له سړیو سره برابر او مساوي حقونه دوی نه لري زموږ په ټولنه کې. پر دې چې زموږ ټولنه یوه مرڅلاره ټولنه ده، همیشه ښځې ته د دوهم جنس په توګه یا هم د یو ضعیفه جنس په توګه لیدل سوی ده. نو هغه جنسیتي تبعیض زموږ په ټولنه کې شتون لري چې د دې سبب سوی ده چې ښځې هغه برابر حقونه له سړیو سره لاسته را نه وړي. هغه برابر حقونه خو له تر اوسه وخت څخه ورسره چې موږ یې لاسته راوړو، حتی ښځې ته د یوې شایسته او د ټولنې د یوې برابري عنصر په توګه نه لیدل کېږي. اکثریت زموږ سیاسون لا تر اوسه پورې په دې باور دي چې ښځې د دې شایستګي نه لري چې هغه راسي په ټولنه کې کار وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په اجتماع کې کار وکړي، ځکه چې هغه تبعیض، جنسیتي تبعیض چې د ښځو په برابر کې شته، د دې سبب سوی چې دوی حقونه برابر نه وي. د مثال په توګه اوس هم زموږ په ټولنه کې اکثری ځای کې ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی مکتب ووایي، دوی کار وکړي او دوی هغه مالي استقلالیت لاسته راوړي. او تر اوسه هم ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې دي، یعنی بره لوي دي چې دوی ته د دوی هغه لازم حقوق نه ورکول کېږي، دوی له تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي. یعنی که کومه ښځه وغواړي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، نهایت کوشش کړيږي چې په هغه په یو توګه باندې بیرته سرکوب کړي او هغه له هغې سره تاوتریخوالی اوسي تر څو هغه د خپل حق د اخیستلو لپاره خپل غږ اوچت نه کړي.
دا چې له ښځو سره په افغانستان کې ستم کېږي، ځورول کېږي یا حقونه نه ورکول کېږي، د دې علت څه دی؟
باید په لنډه توګه ووایم چې دا موضوع ډېر زیات عوامل لري، اما هغه خاص عوامل یو خو دا د مرسلاري فرهنګ د زموږ په ټولنه کې چې ښځو ته اوس هم هغه برابر حقونه نه ورکول کېږي، یعنی ښځې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه درس وایي یا هم کار وکړي او یا هم په ټولنه کې څرګند شي. دوم هغه مالي استقلالیت ده، پر دې چې ښځې اکثرا له مالي لحاظ نه هغه لازمه استقلالیت نه لري او دوی سړیو ته ضرورت لري د پردې چې د دوی هغه ضرورتونه مرافق کړي. نو د دې لامل هم دا ده چې ښځې هغه لازمي توانایي نه لري چې دوی وکوي خپل استقلالي مالي استقلالیت لاسته راوړي. نو په دې اساس باندې دا هم یو عامل کېږي چې ښځې همیشه ضعیفه وګڼل شي. دریم لامل هم هغه پیشداوري د ښځو په مقابل کې ده، یعنی قضاوت د ښځو په مقابل کې ده. اوس هم که په کومه کورنۍ کې ویل شي چې ماشوم چې پیدا کېږي ښځه ده، نو د کورنۍ خلک یو رقم په تشویش کې سره کېږي، ځکه چې دوی فکر کوي چې که هلک پیدا شي نو هغه به بهتره وي، هغه سبا ورځ کوی سي چې مور پلار تکیه گاسي او یو انجلۍ نسي کوی چې دا کار وکړي. بل خپل د ښځو هغه کمرنګ حضور په قدرت کې ده، یعنی ډېرې کمې ښځې په هغه رهبری ستو کې شتون لري چې هغه هم اکثرا سمبولیک رولونه دي، چې پر دې چې هغه سمبولیک رولونه دي دوی نسي کوی چې نه له خپلو حقونو دفاع وکړي او نه هم د نورو ښځو له حقونو څخه دفاع وکړي. نو دغه هغه اساسي لامل دي. د دې په خاطر مونږ کوای سو که مونږ غواړو چې له دې مشکل سره مبارزه وکړو او ښځو ته برابر حقونه رامنځته کړو، نو موږ باید کوشش وکړو چې ترڅو د ښځو په توانمندۍ باندې کار وکړو، ښځو ته تحصیلي او تعلیمي فرصتونه برابر کړو ترڅو هغوی وکوای سي چې خپل ځانونه توانا کړي او وکوای سي په ټولنه کې د ښځو سره برابر او اوږه په اوږه کار وکړي.
ډیره مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د حضوري چمن په تاريخي ملي او فرهنګي ارزښت خبري است. د دې وطني ترانه په اوریدلو سره به خامخا په حضوري چمن کې تیري خاطرې، پخواني جشنونه او نور ملي مراسم دریاد شوي وي.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو و دونه منظم لوک سختاره کېده چنده سیده خواهیده نو
بده هست کو از کهرو که ده غیرت زمون قصیده بده هست کو از کهرو که ده غیرت زمون قصیده
پاس پغره باندې مې ولته غاټ تل دی ویل زمونږ استقلال از پاس لیکره و دورا یخ کار کېدل دا خو د امده غزا زادي تلین بو کالی جبه و.
نن د حضور چمن په لرغونتوب ارزښت او سنی حالت غږیږو. د ژوند په شیبو کې په دې خبرونه کې به ووري چې حضور چمن څه وخت جوړ شو، د جوړېدلو ضرورت څه وو او د خلکو لپاره څومره مهم وو، او د په اخر کې به په دې هم خبرې وکړو چې مسول کسان د حضور چمن د ساتنې او بیا جوړونې لپاره څه کوي. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وسارې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، په کابل کې حضور چمن چې دیدګام مسجد او مرنجان غونډې په منځ کې پروت دی، له تاریخي او فرهنګي ارزښت څخه برخمن دی. تاریخ پوهان وایي چې حضور چمن د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځلو، د نندارتونونو د پرانیستلو، د سندرغاړو د کنسرتونو او ورزشي لوبو لپاره ورغېده. د شاه امان الله خان په وخت کې به په حضور چمن کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ داسې نمانځل کېدله چې شاه به ناست و، نظامي اردو به په ځانګړي نظم او درناوي سره د هغه په مخ کې په شاندارو مراسمو سره تېرېدله، او شاه به په خپله د جشن ټولې چارې او ترتیبات څارل.
چی بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچالے کا امان وزے گوا
دا چې هغه وخت امنیتی حالت هم د ډاډ وړ وو، نو عام خلکو به هم کولی شوای چې له شاه سره یو ځای په حضور چمن کې د جشن ورځ ونمانځي. له همدې وجې خو حضور چمن لا هم سره لدی چې په پخوانۍ بڼه نه دی پاتې، د خلکو په زړونو کې محبوبیت لري او تیری خوږی خاطرې وریادوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې کله حضوري چمن جوړېده نو دلته د 2000 کلونو وړاندې لرغونې سکې او ځینې نور تاریخي توکي د ځمکې له لاندې پیدا شول چې بیا ملي موزیم ته وسپارل شول. نوموړي د حضوري چمن په هکله دا هم راته وویل چې ولې حضوري چمن ورته وایي.
دلته د حضوري چمن کار چې شروع شو او غوښتل یې چې دلته یو ځای جوړ کړي د جشن دپاره زړې سکې او لوښي د دې ځای نه ترلاسه شو. بیا د حضوري چمن نه په جشنونو کې د رسمي ګذشت دپاره استفاده کول چې اوس هم هغه سرک هغه لوژ دی چې تیریږي او په عین حال کې به د جشن په ورځو کې دلته لوبې کېدي بوسکشي بوه اوو ورځې په جشن و دلته د سنبولې د اول نه د سنبولې تو وم پورې او حضوري چمن یې د دې دپاره ورته وي چې دلته به پاچا راغی هغه به ناست و ننداره به کوله د جشن نه دې ته یې حضوري چمن نو کېود یعنې د پاچا د حاضرېدلو ځای.
په حضوري چمن کې د جشنونو پیل د شاه امان الله خان له وخت څخه پیل شو چې بیا یې ډېر کلونه دوام وکړ. حضوري چمن ته ډېر ځمکه ځانګړې شوې وه او غولی یې په طبیعي ګیا پوښلی و. د شاه لپاره ځانګړی ځای جوړ شوی و او نظامي اردو به هم په منظم قطار کې د شاه مخې ته تېرېدله. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ژبپوهنې د برخې مشاور ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې په کابل کې حضوري چمن داسې ځای کې جوړ دی چې د مرنجان تپه ورته نږدې ده. د جشن په ورځ به په تپه ډېر غټ لیکل شوی و چې تل دې وي زموږ استقلال. نورې خبرې یې له ښاغلي زیار څخه اورو.
جشنونه چې نیول کېده له اماني وخته د عربي ښوونځي او د عربي پوهنتون څو ټولګي به هلته راتلل. هغوی به لویه اسلامي نیوله او جشن به شروع کېده. دا جشن به اول اوه ورځې و. بیا دوی چې ولیدل چې امان الله خان اته ورځې نیول بیا د اته ورځې نه شو. ورپسې په دې 1900 په پیل سره نندارتونونه په نړیوال کچ دلته جوړ شي. د هغې نه مخکې و د کرنې وزارت د پوهنې وزارت د اقتصاد ټول وزارتونو یو نمایندګي چې وه خو په نړیوال کچ تر سینما پورې همڅه غځېدلې او یم د شهیده پورې دغه پیدا کړی و. پاس په غره باندې مې هلته غاټ تل دې زموږ استقلال هلته پاس لیکلی او دوره یې ښکاره کېدل. بیا دې خواته د وزیر اکبر خان سړک دی اصل رسم ګذشت د همدې ځای نه شروع کېده. ټانکونه به تللې او په سر باندې الوتکې تللې. دغه ټول د چمن حضوري شاوخوا ته راڅرخېدل.
یو بل څه چې حضوري چمن یې مشهور کړی و هغه په یاد ځای کې د نندارتونونو جوړېدل و. د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه به خلک راتلل او په حضوري چمن کې به یې د نندارتونونو ننداره کوله. د حضوري چمن په فرهنګي ارزښت مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین پوهان استاد رسول باوري سره خبري کړي. ورته غوښ شي
ډېر زیات چې مترسو دا ډېر لسو ولس کالو ته د زهر خان دراو او په دې وخت کې دا د تفریح د پاره یو ځای وټاکل شو. تر هغه وروسته بیا ورو ورو د دې رسمي کېدل زیاتېدل. بیا په ځانګړي توګه چې د استقلال د ورځو جشنونه بدلته منزل کېدل نو دې چمن ته زیاته پاملرنه وسول. په خاص توګه چې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د وروستیو لسیزو د واکمنۍ پر مهال باندې دې چمن ته پاملرنه زیاته شول. دا چې موږ وایي جشن منزل کېدی دا زموږ جشنونه خپل د غیر ملموسو فرهنګي میراثونو یو برخه ده. د جشن په ورځو کې تر ټولو مهم وه په اخترونو کې به هم خلک دلته راتلل میلی کولی او د خپلو لوبو بېلابېل نندارې به دلته وي او دا بیا پرله پسې وکارول ځکه اوس دې ارزښت د یو فرهنګي حوزې او فرهنګي ساحې په توګه هم زیات دی. بهرنیان او کورني لیدونکي دې سیمې ته راتلل چې هر څومره د دې چمن پر شاوخوا د فعالیتونو ډولونه زیاتېدل په هغه اندازه چمن د توجه وړ ګرځېدی.
راځو د حضوري چمن اوسني حالت ته. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې ترې جنرال و. دوی به هر وخت د جشن په ورځ حضوري چمن ته بیول. د ژوند تر ټولو خوږې خاطرې په حضوري چمن کې د جشن نندارتون او کنسرت لیدل و. نوموړی وایي چې کله د حضوري چمن پخوانی حالت وریاد شي او بیا یې وسوګوري نو دومره ورته سخته تمامیږي چې سترګې پټوي بیا لخوانه تیریږي.
د شپې لخوا مونږ تللو چمندو کې ډوډۍ بم د شپې الته خور میوه او بل چراغان به خو یعنی دونه یو ښه جای و چمن حضوري اندسې نوم لرو چې د سړي خوښېده. هنرمندان با ساز آواز کوه هر وزارت به خپل نکم لرو تر دولس یوه دوه بجو به و آتش بازی به و بل به و داخل کې به په ټانګو تیرېدل په ډېر ښه همدسې پیاده به تیرېده دا اردو به دونه منظم لوکس ښکاره کېده چې همدسې د خوښېده. نو اوس چې زه ګورم بدبختانه بدبختانه چې دا فقط د پودریان جای ده. خدای لپاره دا خو یو نامدار جای و من تا اوس چې وې ګورې همدا زړم ټوټه ټوټه کېږي. نو ات دغه سترګې پټې ونیسئ تې تېرس د موږ یو کس و چمن حضوري ډېر تعجبې کوه څه رقم هغه دا میوه ورمان راځي داسې جای نه و زه د وروښیم چې دلته څه خبر به وه دلته به چونه اردو و رئیس جمهور به چېرته درېده اردو به یې له مخې تېرېده دا واقع داسې یو جای ماونیل ټول پودریان و وډاراس همداسې په منډه موټر کېناستو راغل.
حضوري چمن سوزیله د بیلابیلو ادارو لخوا جوړ شو خو دا چې مسؤولو کسانو دومره پام ورته ونه کړ بیرته خراب شو. حضوري چمن دا چې لوی میدان دی نو ورزشي لوبې هم پکې کیږي. 25 کلن ځوان شریف الله شریف وایي چې حضوري چمن سپیرو خاور نیولې دی نو ځکه خدای او ملګری د لوبو پر وخت ګردو کې ورکوي.
حضوري چمن کې چې اوس موږ مثلا کرکټ کوو یا فوټبال کوم لوبه ترسره کوو همدلته خو یعنی په ژم موسم کې خواري د نور موسمونو کې هلته خاورې ګردونه پکې زیات یعنی کابل کې یو بل رسي ساحه نشته چې هغه غټې هغه خلک کلار شي او لوبې وکړي بدون د چمن حضوري نه څو وارې ورغول شو بیا ورڅخه خراب شو. په دې خاطر دولت توجه نه ورته کوي. دولت ورته توجه کې د سر څخه بیا ورغه یعنی چمن پکې ولګي د ورزشکارانو لپاره ځایونه پکې جدا جدا کی یعنی هر کس مثلا څوک شوق لري د کرکټ لوبي سره څوک شوق لري د فوټبال همدارنګه څوک شوق لري د والیبال همداسې نور لوب سره یعنی هر برخه پکې جدا جدا کی خلک کول شي په ځانګړي ډول لار شي او خلک خپل ورزش ترسره کړي.
د حضوري چمن زمکه په اصل کې د تربیت بدني د ریاست ملکیت دی. د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د مسؤولو ادارو لخوا د اړتیا له مخې د ډیرو نورو کارونو لپاره کارونه اخیستل شوی دی. د تربیت بدني د ریاست د اماریکو رئیس فردین فروتن وایي چې حضوري چمن درې میاشتې مخکې د تربیت بدني ریاست ته وسپارل شو که څه هم رسمي چارې لا نه دي بشپړې شوي خو دا چې د معتادینو مرکز ورنه جوړ شوی و چارچاپېره یې شنه پرده ورنه تاو کړه چې له بیکاره او معتادو کسانو څخه خوندي وي. دا چې په راتلونکي کې به په حضوري چمن کې څه جوړیږي نوموړی وایي
سابق اینجا بخي جای پودریا بود پودریا میمده مردم هم اذیت آزار میکردن.
مخکې دلته د پودریانو ځای و ځینې کسان به راتلل او په خپل سر به یې دلته اسونه ځغلول. لږ چې دا چمن شین و هغه یې هم په سپیرو خاورو بدل کړ او اوس مو دومره وکړل چې وشنه پرده ورنه راتاو کړو چې دننه څوک ورنسي. حضوري چمن ډېر لوی ځای دی دلته د ورزش لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرېدلی سي. موږ په نظر کې لرو چې د هرې ورزشي لوبې لپاره ځای بیل کړو د هغو ورزشکارانو د شپې د تېرېدلو لپاره هم ځای جوړ کړو چې له ولایتونو څخه کابل ته راځي. زموږ لپاره حضوري چمن ډېر مهم دی نو ځکه یې په بیا جوړولو کې پوره هڅې کوو.
درنو دوستانو په دې هیله چې حضوري چمن او دې ته ورته نور تاریخي ځایونه بیا ورغېږي او د تیر په څیر د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته شي جشنونه میلې او د هنرمندانو کنسرتونه دایر شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
هسکو اسکو غرو کې د غیرت زمون قصې دي بد هسکو اسکو غرو کې د غیرت زمون پیار کی میں مزل دے ید توروست گوالے بات سپینے دیویرانا ید توروست گوالے بات سپینے دیویرانا پاس پزر کی میں بور چل This